د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړې مځکه څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای شي. هغه کسان چې تجربه لري خپلې تجربې در سره شریکوي او مسلکي کسان خپلې سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیزې مځکې لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربېره د امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له کبله ګڼې مځکې همدا اوس هم شاړې پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکو په دې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډېر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیا سي. د نروې د کډوالۍ شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په اصل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان وکاله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورې پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم درسره شریکوو. جاپان ویلی و چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالره مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاری وساتي. افغانستان په 2023 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د یو کال په موده کې نږدې 2 لک هکټاره مځکه کرنیزه سوې چې د 2023 میلادي کال پرتله له 15 سلنې ډېر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت ویلي و چې لامل دا دی چې زرګونه جری په شاړې مځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راز په تیر 1.5 کال کې له غصب څخه راګرځول سوي مځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې په 1400 لومړي لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې 8.4 هکټاره کرنیز مځکه چې پر 9.9 هکټاره غنم کرل سوي وو ویجاړه سوې ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزې مځکې ویجاړه کړې. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنی شاړې مځکې سمسوري کړي، دغه راز حاجی محب الله چې د کابل په سروبي کې غنی شاړې مځکې د پمراسته سمسوري سوي دي. میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی عزیزی، تاسو ترازو شاړې مځکې کوم ډول مځکې ته ویل کیږي؟
شاړې ځمکې لکه هغه ځمکې دي چې لکه موجوده حالت کې فعلا د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي دغه ځمکې د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتي ځمکې دي، ځینې تپي دي، لکه دغه کټګوري ځمکې په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لرئ؟
خوشاله په دې یم چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپله سرمایه ګذاري په د ګمبیري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکامرا الله تعالی دې وبښي، نو دغه نه دا زده کړه او دغه ځکه چې هغه خارجي هیواد وګړی و په دې هیواد کې افغانان لپاره د دښتې آبادولې، نو ماتم دا احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادي وکم او الحمدلله تر اوسه پورې مونږ تر 1 لک پورې د سترسو بوټي کرلي دي او په کامیابۍ سره نتیجې ته رسېدلي یو.
بله احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجودې دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ هغه سټارټ اخیسته ده، مونږ هغه ابتدایي کوم هغه کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترسو بازار چې څومره مطالعه کړی ده، نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 40% هم د افغانستان سترس نسی پوره کولای او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بټی کیږي او نتیجه ښه ورکړي ده. نو امید لرم چې ان شاء الله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړي.
ډیر مننه شغلی سیدی. افغانستان کې ولې لا هم شاړي دښتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
خو لکه زیاتې لتونې دي، یو د هغه لتون نه خپله په افغانستان په داخل کې بندونو جوړول یا د کانالونو سیستمونو نه جوړېدل دي. تر اوسه پورې لکه کوم کانالونه چې جوړ هم دي، موږ تاسو چې ګورو دا د 1450 کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې هم ځینې ځمکې اوبه کوي. او لکه لویو دښتو ته، لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی، د خوشتېپې کانال دی چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. خو دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې موږ دښتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس که چېرې موږ تاسو وګورو، تاسو په ابتدا کې ویلې چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه راپدې خواته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې نامني وه، لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي. اوس چې امنیت او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې هم کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه وي تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټې دښتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترې استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د دې نه خودکفا شي. ځکه موږ اوس هم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا راوارديږي، ډېر کم تولید یا 50% تولیدات زموږ خپل دي، هغې نه باقي ټول موږ واردات لرو. که دا غنم دي، که وریجې دي، که لوبیا ده، که ځینې میوجات او سبزیجات دي، نو په دې کې موږ ستونزه لرو. لکه تر اوسه پورې موږ په اکثره د دې کې خودکفا نه یو. نو دلته موږ ضرورت لرو چې دا زموږ باقي شاړې کومې دښتې یا ځمکې چې دي دام د اوبو لاندې شي او د زراعت لپاره د دې نه استفاده وشي.
ډېر مننه. تخنیکي همکار هڅه کوي چې له حاجي محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ګڼې شاړې مځکې سمسورې کړي تماس ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې ټلیفون یې ځواب نه وایي. دغه راز له ښاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې چې په خپرونې کې راسره وي. یو اورېدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نشتي، مهرباني وکړي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
محترم زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې زموږ د بادغیس الکوي سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نشي رسیدلی، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل او اوبه نه لرو، اوبه مو تروي دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سړک دي جوړ کړي، موږ ته دي پاملرنه وکړي، موږ ته دي خدمت وکړي.
په کوم ولسوالۍ کې اوبه تروي دي؟
غورما چولسوالۍ کې اوبه تروي دي. نو جرونه دی په دوکې وبه نسته، د ډیر ډیر زای څخه موږ وبه راوړو.
او تاسو خپل کارنه څنګه کوي؟ اتمن التباغونه یا هم کرنیزم ځکه هم لري.
نو زموږ دا چې دی یا سیلابي دی یا د سی په باران باندې زموږ کښتونه کېږي، دا څو کال کېږي زموږ کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کېږي، هغه د بینه ولاړ سي.
ډیر مننه اوریدونکو. ولو بادغیس نه ورسته به د پروګرام میلمنو پر دې موضوع کې غوښتل خبري وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربو خبري کوو.
السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. وعلیکم السلام مهرباني.
زه چې په نامه د زابل ولایت شمولزو سره د ولسوالۍ سره تیسره په تماس کې یم.
بازمامد سے شمولزو ولسوالی کی تاسو شاڑیم زکی لری کا فکر کوی چی شاڑیم زکی پا سمسورم زکو دا بد دو پا حال کی دی؟
شاڑیم زکی دلت از مرس ولسوالی کی خوش شاڑیم زکی وستی لال سخت دیر اسوی پا داغا وجه بند دیر اسوی چی دا وچکلی اسوی پا خواق بلا دا رودو سا بیلی را وشتی وی پا دا بیلو بندی با آباد و ببا پا رودو کی با یدی نو وس رودونه وچ سو بیلې وچ سو وس چل چا برمې ویلی په برمه باندې یو لژری بنده کایتنده لژری بنده کنایت شل لژری بنده کاباده کړی نورنده کې خدغه شاړي پرتی دي کم کاریزونه چې وو هغه وچ سو مودلته توسه پر نه د دولت له خوا نه د مشتاق له خوا چې بندونه جوړ شوی دي توبې کې ذخیره چې یا کاریزو ته پیدا ورکې یا بیلو ته پیدا ورکې نو په خوا د زمشت منځکې کې بیلې وی کاریزونه وو نو وس هغه نسته بارانونه نسته وچو بده د خلکو چې پنځه درختې وي هغه وچې سوې نو دلته چې دا ډېر خلک له سختۍ سره مخامخ دي ځمکې یې ډېرې دي خو حاصل یې نسته حاصل خو اوبو باندې کېږي نو چې اوبه نه وي حاصل به په چش باندې وسي
نو دا خلک هلته گزاره څنګه کوي یعنی ځینې کسان مجبوره سوي دي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي که اوس دا خلک همدغه ستونزو سره سره هلته ژوند ته ادامه ورکوي
یا خلک نه دي کډه سوي خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه سوي خو دغه برمې شروع دي بس دوه انچه اوبه پیدا کړي یو انچه اوبه پیدا کړي هغه پر سل متره پر یو نیم سل متره باندې اوبه پیدا شي بلکې دلته دا زموږ کومه د سرحد علاقه چې ده د زنجیر منطقه دا اوبه مخکې خوږې وې پر پنځوس متره باندې خوږې اوبه وې اوس چې برمې کښته شوې اوبه یې ترخې شوې هغه اوبه چې پر ځمکه باندې ولګوي هغه ځمکه تکه توره شره واوړي نه باغ کوي نه غنم کوي نه یو بل فصل کوي نو خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي کډه سوي شکر الحمدلله نه دي بیا یو بل خواته نو خو بس ورته پراته دي خو ارام سوي کې بشاره پر کومه خوا بلاړ شي خو هر ځای کلمر ول ویجار ځای کاردار ځای دغه وچکلي د پټول افغانستان کې
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو په دې هله چې د دغو ستونزو د حل لپاره اقدامات وسی یو بل اوریدونکو هم پلان کړی مهرباني وکړئ آزادی رادیو د ستاسو تماس رخصوي
السلام علیکم کا استاد مهرمنو ټول اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وړاندې
کوم وعلیکم السلام مخکنه اوریدونکو هم له زابل وو تو خو حساب ستاسو وضعیت څه دی په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاړم زکو د غرض د سمسورم زکو په اړه معلومات راکړي
زه د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې چې د کلات د مرکز څخه پر ختیځ لوري په شپږ شپېته کیلومتره کې موقعیت لري کابل کندهار په لویه لار کې موږ دلته هم ګزاره کوو او په ارغنداو کې هم کوو نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډېرې ښې مځکې دي او ډېرې ښې ساتي اوبه یې دي خو البته د اوبو سطحه یې کال پر کال باندې درې متره دوه متره تر پنځو مترو پورې کښته ځي نو اکثره برمې یا دغه ژور څاګان پر سل متره پر اتیا متره باندې ولاړې دي نو موږ په سرای کې اوس په حاله د خوراک اوبه یو انچ راکاږو نو دا پر سل متره باندې موږ برمه وهلې ده نو کښت و زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش زردالو مطلب زیره غنم نو داسې بادام دا یې هغه مهمې میوې دي او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوی دا درې څلور کاله کېږي چې انځر پر مخ تللي دي انځر یو ډېر ښه درخته ده او ډېر ښه میوه ورکوي او په ټولو میوه جاتو کې چې ترت او ښه قیمت لري هغه د انځرو میوه ده نو په ارغنداب کې ډېر ښه انځر کېږي او انځر خرڅیږي او ارغنداو یو غټ پراخ رود لري د اوبه ټولې رودباره دي دا رود تللی ده د دالې په ډم باندې ګډیږي نو له ناور له سیمې د غزني د خرانه قل سوی ده نو دلته هم بادام او مطلب پشتې دغسې غنم و زردالو و داسې شیان کېږي نو دا ډېر ښه کښت ورکوي خو البته دلته زموږ دښتې چې دي دا تقریبا نیوی پیسه ده اوس هم سوري شوي دي د سولر انرژي له لارې ټولې دښتې اوس تقریبا تکې شنې دي زموږ د زابل ولایت د کلات په شمال لویدیځ کې یو سیمه ده سداد و مکې دښته ورته وایي دا ډېره پراخه دښته وه اوس چې ورشې دا ټوله سمسوره ده ټول باغیات دي باغونه دي نو دا اوبه له دې وجې ځکه چې د اوبو تولید دغونه نه ده لکه مصرف چې زیات ده خو بیا هم په هر حال باغونه ډېر فعال دي او ډېر سمسور دي نو لکه څنګه چې عجیب ازنامت صاحب د شمنزو د خپلې ولسوالۍ انځور درکوي نو هغه خوا د ده در کوي. نو زموږ د میزانې ولسوالي ده، د اتغر ولسوالي ده، د مطلب شاد سپا ولسوالي ده، دا هم انار هم لري او انځر هم لري، خو البته اوبه ټولې د کمېدو په درشل کې دي، ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وې، یعنې د شاجو ویاله یو غټه ویاله وه، تر دې ډېره هکټاره ځمکه خړوبېده، دا مطلق ډول وچه شوه، حتی د ترنک رود په کلي توګه وچته په یو وسو په سیلاب کې کله راشي، نو کاریزونه وچې تقریبا په ټول زموږ په ولسوالۍ کښې یو لس کاریزه چېرې اوبه درلودې، دا ټول وچ شو. د څه سببه وچ شو؟ له دې سببه چې دغه برمې یا سولر انرژي زیاتې شوې، اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ ولاړی، په غرو کې دا پیچې برمې دي، یعنې په پیچ باندې ځي، دا تقریبا په څو ساعتو کښې سل متره ځکه غاره یي، نو د دغه انچونه هم پراخ دي، دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي. اوس د خلکو ودې ته مخه کړې ده چې دغه پیچې برمې وي په ځمکه کښې، نو دا هم اوبه راکاږي. نو په ټوله کښې تر ډېره حده زموږ کښتو زراعت پر مخ تللی ده، او خو البته مېوې هم هېڅ نرخ نه لري، نو دا زموږ له په داخر کښې دا پیان ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته، چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل مېوې لکه کشمش وڅکې مثلا بادام زیره دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي، نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي، یا د هوایي دهلیز له لارې دا زموږ میوجات خارج ته صادر کړي.
په همدې هیله ډېره مننه. د ازادي راډیو د ژوند رنګونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري. بل اوریدونکي ته هم ورزو، بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ.
محترم د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ میاډې کنولې، محترم زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې زموږ سړک حلقوي سړک زراعت پوخ کې مریض مطریز ځای پورې نه رسي.
اول ته د زراعت په اړه کراته ووایاست چې زراعت په څه وضعیت کې دی، وچکالیو کوم تاثیر کړی، د اوبو سطحه ټیټه ده، جګه ده، څنګه ده؟
یاره محترم وچکالیو ډېر تاثیر کړی، وچکالیو دونه تاثیر کړی چې وخت د کښتو راسي، وخت چې د حاصل لاسي وری ودرېږي، بله اوبه نه لرو، په سیلابو باندې هغه سیلابونه هم را باندې ورک سي، بله هم کښتونه ټوله دغسې خراب حال سي، بله داسې درې څلور کال داسې وچکالۍ را باندې راسي.
ډېره مننه. مخکې هم یو اوریدونکي له بادغیس نه زنګ وهلی و. ښاغلی سعیدي، د اوریدونکو نظریات هم تاسو واورېدل، چا د تورو اوبو په اړه شکایتونه کول، چا د اوبو د سطحې د ټیچېدو په اړه، او چا هم د مارکیټ د نشتوالي په اړه شکایتونه درلودل، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مختلف مشکلات چې دوی وړاندې کړل، خو یو ورور اشاره دې ته وکړه چې برمې زیاتې شوي دي، او د رودونو د کمېدو علت برمې وښوده که نه، چې برمې خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي. خو په رودونو کښې چې کومې اوبه راځي، د هغې منبع چې ده هغه معلومه وي. اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبیعي دي، د بارانونو کمښت یا د واورو کم ورېدل، او دې سره د ځنګلونو یا نشتوالی یا کمېدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول، نو دا هغه څه دي چې زمونږ په رودونو کښې چې کومې اوبه مخکې راتلې هغې تاثیر کړی دی، هغه کمېږي. او د ځمکې لاندې کومې اوبه چې دي هغه هم بېرته په همدې منابعو پورې تړلي دي، چې واوره یي، ځنګل یي، د بارانو اندازه زیاته یي، نو په هغه کال به آبادي او په هم به په رودونو کښې اوبه راځي، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاته یي. خو یو څه ده چې بدې ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې کومو ځایونو کښې چې برمې وهل کېږي او د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي، په دې باندې فصلونه کرل کېږي، اکثره خلک اوس هم دا اوبه داسې استعمالوي لکه مخکې به چې د رود اوبه استعمالولې. خو دلته ضرورت ډېر دا ده چې دوی لکه د تخنیک او ټکنالوژي نه استفاده وکړي، او د اوبو په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیاتې ځمکې آبادې کړي. یو د هغې نه دغه د اوبو د سپما کومه ټکنالوژي چې ده، دا د څاڅکو بخار سیستم دی یا باراني بخار سیستم دی، یعنې که څوک داسې فصلونه کوي چې هغه ګڼې یا غلجات وي، مثلا غنم، جوار او داسې نور فصلونه کوي، دوی کولی شي چې دا په باراني بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولی شي چې سپما کړي، او هم به حاصلات تقریبا تر 25-30% به د دوی حاصلات لوړ راځي. او که چېرې دوی مثلا باغونه کوي، لکه دوی ورته اشاره وکړه چې د انځرو باغونه دي، د انارو باغونه دي، په هغې منطقه کې یا د بادامو دي، نو هغې لپاره دوی کولی شي چې د تاسکو بخار سیستم نه استفاده وکړي، نو په دې سره به دوی شاوخوا 70% پورې اوبه سپما کولی شي. که چېرې په ساده الفاظو کې ووایو، که چېرې یو څوک د باراني او بخار سیستم د عصري طریقې نه کار اخلي، که اوس په یوه برمه باندې دوی 10 جریبه اوبه کوي، نو په هغې وخت کې دوی کولی شي چې 10 جریبه ځمکه پرې اوبه کړي. او د تاسکو بخار سیستم باندې چې کوم باغونه اوبه کېږي، که چېرې دوی اوس ساده او بخار دپاره د یوې برمې نه 10 جریبه اوبه کوي، خو که چېرې د تاسکو بخار سیستم دوی نهستي، نو دوی کولی شي چې 10 جریبه ځمکه اوبه کړي. نو که چېرې دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې یا منطقه کې عامه شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي، نو داسې ویلی شو چې د دې سیمې تقریبا 70% اوبه چې دی موږ سپما کولی شو. دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمېدو دي، دغه یو ورته اشاره وکړه چې حتی هغه خوږې اوبه چې دي ختمې شوي دي، برمې چې نښته بیا نو ترخو اوبو ته رسېږي، بیا هغه اوبه نه بیا د څکلو قابل وي او نه فصل ته فایده کوي، یعنې نه فصل په هغې باندې کېږي. نو د دې یو خو مخکې مې اشاره وکړه چې لکه طبیعي مشکلات دي چې وچکالیانې دي، د بارانونو نشتون دی، د واورو کم ورست دی، او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثره ځایونو کې اکثره هیوادونو کې دوی کوشش کوي چې هر مشکل ته هغه خپل جواب پیدا کړي. نو موږ باید د دې د په تمه نه شو چې کېدای شي دغه وچکالیان همداسې دوامداره شي، خو د دې دپاره باید د حل لارې پیدا شي. هغه د سیلابونو اوبه چې راځي یا د بارانونو اوبه چې راځي، هغې دپاره باید مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات دي هغلته چک ډیمونه جوړ شي، لکه دا اوبه ایسارې شي، اوبه ټولې موږ پرې نه دو چې هغه اوبهیږي او ضایع شي. لکه یو ورور چې دا د ترنک د رود خبره وکړه په زابل ولایت کې، په فلات کې چې کوم رود تېرېږي، په دې باندې ښه امکانات شته چې د دې اوبه په ځینو موسمونو کې ډب شي او ودرول شي، خو دا دغه غواړي لکه مصارف غواړي او دا د اشخاص یا افرادو کار نه، لکه د حکومت په سطحه باید په دې باندې کار وشي، ډیم پرې وتړل شي او بند پرې جوړ شي، تر څو دغه شاوخوا ځمکه کې د اوبو انچارج یا د اوبو سطحه ځینې بېرته راپوره شي. نو دا هغه څه دي چې دې کې ځینې شیان هغه دي چې موږ ترې نه کولی شو استفاده وکړو یا موږ هغه په کار واچوو، او ځینې داسې دي چې طبیعي دي او هغې ته به صبر کوو چې مطلب د واورو رښتونه یا د بارانو رښتونه تر څو د ځمکې لاندې اوبه بېرته چال شي. خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ذریعه باندې د ځمکې اوبه کېدل لکه دې د خلکو ضرورت دی، موږ هم نشو کولی چې سړی داسې سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته دې څوک مطلب برمې نه وهي او ځمکې دې نه اوبه کوي، ځکه په هغه منطقه کې دا خلک چېرته اوسېږي، کله چې سړی دغه سیمې ته لاړ شي بیا دوی ته معلومات کېږي چې د دې خلکو بله چاره نشته، ځکه دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي، دلته پاتې شي او د دې خپلې ځمکې نه استفاده وکړي. ځمکې نه د استفادې کولو دپاره یوازینۍ لار دوی ته همدا پاتې کېږي چې دوی مجبور دي برمه ووهي او دلته اوبه را پیدا کړي. که چېرې مطلب دې دپاره دایمي د حل لاره بیا دا ده چې دوی ته اوبه راتېرې شي د یو رود په ذریعه باندې، د یو سیند په ذریعه باندې، لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړلو په ذریعه باندې ته اوبه را پیدا شي. او د هغې نه علاوه نو دا خلک مجبور دي چې دوی برمې ووهي او د خپل ځمکې خړ اوبه کړي. هغه څه چې موږ دوی سره کولی شو دا د ټکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوا نه حتی د ځینو موسساتو د خوا نه باید د خلکو سره همکاري وشي، تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړ اوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نور ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو مځکو د شاړو دشتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه خپلې تجربې را سره شریکې کړئ چې تاسو پایل څنګه وکړ.
بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کاله مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د مځکې لاندې زیرمو څخه ډېر استفاده ونه کړو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډېر باغونه پشیږدو. نو موږ د دوه بعد څخه د دوه حصو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دا دی چې د باران اوبه چې باران وري څنګه په مځکې ذخیره کړو، یعنی عرضه زیاته کړو. عرضه څنګه زیاتولی شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمې استفاده کولای شو. نو د هغوی دپاره موږ مزکی جوړی کړی دی چې وخت چې باران کیږي مزکی کې وب ساتو مزکه غنی کوو مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شي داغه مشبو مزکو څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدر ته وایم چې دغه تراکتور پراتګ سره اکثر مزکی مخرب کړلې ځکه چې د شل سانتی ورسه یو کلاک پرشم پاکستان افغانستان پاکستان مزکی مخل کړی ده او خلک د دې پرشه څخه خبر نه دی دی د شل سانتی لوړ مزکه وی په دوپال باندې فکر کی چې مزکه اشاره سولولې در شل سانتی ورسته یو سخت منطقه ده چې هغه پاتېږي د اوبو د جذب مخنیوي کوي. نو که موږ وکولای شو چې دغه کلاک دغه کلاک منطقه دا نرمه کو په چیزل باندې یو غټ تیشونه دي چې د یو متر دغه لري پر لري ویو. نو موږ کولای شو چې ډېرې اوبه په مځکه کې وساتو او د مځکه د اوبو د بیدلو مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه دا دی چې مځکه چې اوبه نه جذبوي او د مځکه سره سدي څه اوبه وزي اوبه ځي د مځکه هغه شه طبقه هغه حاصلخیزه طبقه هغه هم وړي نه یوازې چې اوبه رسېږي بلکې هغه حاصلخیزه مځکه هم راڅخه وړو. نو موږ د ارزې په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزا زیات کو او کم باران څخه ډېر استفاده وکړو ډېر اقدامات په مخ کې لرو بیل چکټه مو څخه چکټمونه هم بهترین کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم ولی د چکټمو د مخ فردان موږ څه کولای شو هر سړی څه کولای شي هر دیقان څه کولای شي چې وکولای شي چې اوبو په خپل مځکه اوبه وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرمه کی او د باران په وخت کې د مځکه مشبوهیت لوړ بوزي مځکه مشبوه ساتي. تاسو د استرالیا د تجربو څخه ذکر د انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په اوبو باندې خپل کښتونه کوي اوغي مځکه هم لیزر لیول کړی دي او هم په زمین کې د مځکې د مشبوهیت لپاره شرایط برابر کړي دي. وخت چې باران کړي جذبیږي او بیږي نه نو بیا ډېر وخت د مځکې د مشبوهیت او د رطوبت څخه نباتات استفاده کوي. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګوري موږ نیکوګانو د چکډمونه جوړول او به راګرځول په هغه چکډمو کې بیا ورسره للمی کښتونه ورسره کول خټکی دوانې مختلف شانې کړل او په هغه مشبویت هم ځکه باندې به خپل حاصلات مخته بیوله. دا پایسه کې د ارزاس ولا تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو د کمخې چې ورور د باز ټکنالوژي وشولې ولی زه د ورور سره موافق په دی موافق یم چې بهترین ټکنالوژي دي مګر افغانان بیچارهګان دا یو خاص سرمایه گذاری غواړي او دا سرمایه گذاری د اکثر د خانان په واسه نه ده پوره. خو بیا هم بعض انتخاباتونه لرو مخکې د جنسي ټکنالوژي ته ولاړ سو هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په مځکه مو د اوبو د خوا غني کو او د دالج اوبو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ مځکه اکثر د وطن مځکه مو دا مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهېږي چې پښتو پارسي کې موږ هغه ته څه وایو. دا په ځکه کې اکثر د مابین تللي د وچکالۍ په خاطر او د غیر مسؤلانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د مځکې مو خرابې شوي دي او نبات چې پخوا فرزن درې سوه ایم ایم اوبو ته ضرورت درلودې اوس باید پنځه سوه شپږ سوه ورکړو. څو لکه غنم څو وکولای شو چې هغه غنم و خپلو دغه حاصلاتو ته ور او ورسو خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړل. وخت چې مو ځکه ته د مایکرو ارګانیزمونه ورکړل موږ د اوبو مخ کې چې په یو هفته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دی په درو هفتو ته اغم ځکه ورسول په دروفتو کې اغم ځکه بیا وب نه غواړي. نو موږ حاضر یو چې خپل تجربې د دوستانو سره حاضر کو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کوي چې هم غذایی مواد هم وب نبات ډیر جذب کی وخت چې ډیر جذب کی نو بیا ژر نبات تند نه کی.
ښاغلی نذیر احمدزی، ځینو هیوادونو افغانستان کې د شاړو دښتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې وه، لکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې د سمسورولو خبره کړې وه. فکر کوي چې دغه ګمبیري دښته کې چې د زرغونولو هڅې پیل شوي ده، د جاپان په مرسته شوي که ستاسو په څیر نورو کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د هڅه پیل کړي؟
ډېره مننه. زه چې مخکې ما د ناکمرا د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی په دې ګمبیري ډاکې، نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران دی، هغو دغه فیصله وکړه چې راځئ، دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش به په افغانستان کې وي، خو موږ به هیواد ته کار کوو. او دغه خپله سربیه چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه دا څه باید په خپل هیواد کې سربیه ګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره، د نورو تجارانو لپاره، د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس به موږ کویت هیواد ته راغلي او دغلته د جاپان د جفادي مرګ نه وروسته بیا دلته څه کار نه ده شوی. او دغه 8000 جرمه ځکه تقریبا نه دی ګمبیري دښته چې دا د شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام مو چې په دې کې زراعتي ځکه جوړه کې او د کونړ اوبه ورته راوچتې کې او د کانال راتیر کې، خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسېد او دغه پروګرامونه داسې پاتې دي، په ټپه پاتې دي. او اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه ځکه ورکړي دي، نو ما د 1500 جرابم ځکه موږ ته امارت اسلامي را کړې ده چې د 1500 جرابم ځکه موږ ټول آباد کړې په موده د یو کال کې، او تر اوسه پورې موږ 100000 بوټي د سترسو انیمالټې چې هغه 1001 د 1002 نه دي. یعنی ساده خبره ده چې سپین مالټې او لال مالټې چې موږ ورته وایو، نو دغه مالټې موږ کرلې دي او ټول نتیجه ورکړې ده. یو 200000 پورې موږ د لاچی بوټي چې دا وبم زیاته مصرفوي، خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر موږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شده منطقې کې موږ کرلې دي. دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه، دا په دې اساس چې ما د ناکمرا د کوم ځکه چې کار کړی ده په ګمبیري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې، نو هلته هم دغه لاچی بوټي کرل شوي دي. خو دې کې یو رقم بوټي دي لاچیانو کې چې هغه اوبه ډېره کمه مصرفوي، هغه بوټي موږ دلته تر 200000 پورې دا بوټي اوس ما کرلي دي چې هغه هوا زموږ د ماټو او توپان زموږ ماټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکن بوټي وایي، نو ځکه دا بوټي وکرل. بله خبره دا ده چې لکه دا ځینو وروڼو چې ویلې دي چې دیمونه، ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چک ډیمونه تقریبا 10 چک ډیمه جوړ کړي چې هغه باراني اوبه په هغه کې زه جمع کوم چې زمونږ د کویانو سرچینې کوي شي او دا اوبه موږ نه لاړې نه شي سیلابونو کې. د دې نه علاوه ما چې دا اوس د ځینې انجینرانو وروڼو او په کویت هیواد کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه تاسکي سیستم ورته وایي، دغه سیستم ما کویت کې د کویت هیواد په صحراو کې لګولې او هغه ټولو ښه نتیجه ورکړې. نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډېره ښه نتیجه ورکړې. نو د 3 انچه اوبو باندې تقریبا موږ 10 جرابه بوټي اوس موږ دا اوبه خرل کولی شو. نو 10 جرابه چې یو 3 انچه اوبه موږ ته ډېره سما دي اوبه سما کېږي. نو ډراپ سیستم چې دا ډېر کامیاب سیستم ده. او په کویت هیواد خو هغه 50 تر 70 ډیګري سینټیګریډ پورې هغه هوا رسیږي، خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل اوبه هم خوږې دي په دې کې، نو د ډراپ سیستم ډېر کامیاب ده. بل دې د نه علاوه موږ چې کوم په کویت هیواد کې یو رقم بوټی ولید چې هغه ته ججوبر وایي. ججوبر یو بوټی ده چې ډیره غټه پیسې کوي چې د جازونو په انجن کې د آیل دینه جوړیږي او بل خوراکي وړي جوړیږي چې هغه دومره قوت لري کوي انسان تر دوه ورځو درې ورځو پورې خوراکونه کې نو دایبه هغه موړ وي. نو دا جوجو برچې د امریکا او په اسرائیلو په دغو هیوادونو کې کرل کیږي. نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کویت هیواد دوست هغه غواړي چې دا جوجو بر بوټی مونږ را نقل کړو او دا په داسې ریګستاري علاقو کې کیږي لکه کندهار کې دي، دلته لکه د خپل ګمبیري دشته په دې کې ډېره ښه نتیجه ورکوي. باید مونږ داسې شی وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فایده ورسیږي. اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک هم د شروع کړی چې هغه زمونږ شاوخوا غونډۍ دي، هغه غونډیو کې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي یو داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغه هلته افغانان د سیاحت لپاره راشي. مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی ده. بل یوه ډېره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه اوبه چې دي دغه یو مخکې به تېر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږ ایران ته اوبه ورکوو نو دوی دې مونږ ته تیل راکړي. دا خبره بالکل حقیقت لري. په کویت کې د یو لیټر اوبو بیه 100 فلسه ده، چې یو دینار 100 فلسه ده. یو لیټر اوبو بیا 100 فلسه ده او د تیلو یو لیټر بیا 40 فلسو نه نیولې تر 60 فلسو پورې ده. یعنې څو چنده دا اوبه ګرانې دي. نو مونږ خوا کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټول افغانانو ته معلوماته که مونږ خلک او حکومت او د خلکو په همکارۍ او د حکومت په همکارۍ قاضی عقل که مونږ ډیم جوړ نه کړو د دې ځنه لکه دغه د کمورا چې یو کانال را تیر کړی 20 کیلومتره ده، دغه ولس تر 100 کیلومترو پورې که مونږ دا کانال نور تازه کړو لږې ډبل کړو نو دا اوبه به زمونږ درنټې ته اوبه تویږي او دغه اوبو باندې به ټول خړو دا 10000 جریبه مځکه به خړو شي. ډېر کم مصرف دی راځي تقریبا د 12 تر 100 کیلومترو پورې ما اندازه کړی ده. نو دغه مځکه به ټول خړو به شي او دا به یو ښه مثال او په تاریخ په زرینو کرښو کې به د طالبانو حکومت دا نوشته کېږي چې دغه اقدام یې وکړو لکه څنګه چې قشتېفه کې اقدام کړی او دلته هم دغه یو اقدام وکړي که مونږ که چېرته ډیم جوړ نه شي نو مونږ ته دغه یو کانال که ډبل شي او دغه کانال را تیر شي نو ټول مځکه 10000 جریبه چې دا ټوله خړوبېږي او نتیجه به ټول افغانانو ویني او ټوله پایده افغانانو ته رسیږي.
مننه ژوندۍ اوسئ. ښاغلي سیدي، افغانستان کې د اوبو د سطحې ټیټېدو هغه کرنیزې او سمسورې مځکې زیانمنې کړي چې خلک ورڅخه ګټه اخلي، دا څومره یوه جدي مسأله ده په راتلونکو کلونو کې؟
څومره زراعتي توکي چې موږ په داخل د هیواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثر چې د موږ نشو تولیدولی په همدې وجه چې ځمکو ته لاسرسی کم دی یا ځمکې کمې دي. خو اوس چې موږ نورې زراعتي ځمکې زموږ نه شاړې کېږي او هغه د لاسه ورکوو نو دا لکه ډېره یوه جدي ستونزه ده. خو دې ته باید لکه حکومتونه ورته متوجه شي او خصوصي سکتور هم باید دې ته متوجه شي. لکه اوس چې احمدي صاحب کومه خبره وکړه که چېرې د خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي، همغږي شي او حکومت هم ورسره همکاري وکړي. دلته دغه د ګمبیري دښتې که چېرې مثال ورکړو دلته په هرو 10 جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کوی وباسي. خو په هر یو کوی باندې تقریبا تر $6000 پورې مصرف راځي او دلته به د دې کویانو تعداد چې دی دا به په زرګونو ته رسیږي. یعنې په زرګونو کویانو ته به ضرورت وي چې دغه ځمکه خلک اباده کړي. خو که چېرې د دې خلکو سرمایه راواخیستل شي دا د کویانو په ځای باندې او همدارنګه حکومت ورسره همکاري وکړي او ځینې مرستندویه ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکړي نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړ اوبه چې حد پورې هغه د ناکامورا د راجوي کړي دي او هغه خپله ځمکه پې هلته اوبه کوي یا هغه منطقه پې اوبه کېږي نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پې اوبه شي. او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زموږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلابونه وړي او یا هلته موږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو، وچکالي ده مثلا په هغه رودونو کې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته ځي. یعنې هر کال دوی 2 متره نور کوشش کوي یا نورې برمي وهي یا دغه موجوده کومې برمي اساګانې چې وهلي دي دا ورته ژورې تر څو اوبو ته ځان ورسوي.
نو دا یو ډیره جدي ستونزه ده او حال شاید داسې ډېر اسانه نه وي چې هغه مطلب زمونږ د سوي خلکو تیاری چې هغې دپاره ته لاس په کار شي او خلکو ته به عامه پوهاوی به کوو، خلک به پوهېږو چې د کمو اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي. همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه، ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولای شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي. مونږ یو ځل ایران ته تللي وو، ایران کې ځینې ساحې دي چې هلته دوی انځر کرلي دي او انځر چې دي په للمي ځمکو کې کرلي دي لکه په للمي شکل باندې. نو هغې ساحه کې تقریبا 30 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل. خو بیا هغوی وویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي، لکه د 200 میلی مترو نه د باران اندازه کمه وي، نو دوی بیا هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل، هغه بوټي به فعال وو، هغې ته په هغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړې شوې وي. یعنی ضرور نه ده چې زمونږ اکثره ځمکو ته چې مونږ مطلب د هغې د آبادولو فکر کوو، زمونږ په ذهن کې د هغې اوارول راځي، په هغې کې تراکتور ګرځول راځي، هغې ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي، دا مسایل زمونږ په ذهن کې راځي. خو نورې طریقې هم شته. دغه ساحه چې زه په ایران کې تاسو ته یادوم، دا مکمل غرونه او غونډیګانې وي، خو هلته د خلکو ویش پکې معلوم و، د هر چا خپلې ونې وي، مطلب 50 ونې 100 ونې، په هغې باندې دوی مکمل ښایسته ژوند او زندګي روانه وه. خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل، هر بوټي ته تقریبا داسې 3-4 متره مربع ساحه چې ده د هر بوټي دپاره تخصیص شوې وه، هغه داسې لږه ژوره غونډې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدلو نو په دې کې به تقریبا 1.5 متر اوبه درېدلې او دا اوبه به بیا ټولې جذبېدلې. او که کوم کال به باران اندازه کمه وه، د همدې خلکو دې دپاره چاره کوله، د نور ځینې په ټانکرو کې اوبه راوړلې او هر بوټي ته وایي په ټانکر باندې اوبه ورکولې. نو یعنې چارې ډېرې دي، خو هغې لپاره علم، پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې مونږ هغه به ترلاسه کړو، د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا هغه ټکنالوژي هلته تطبیق کړو.
او ډیره مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندی صاحب، تاسو اوس هم له هیواده بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینې تازه بوټي افغانستان ته یوسئ، نوې تجربه به مو څه وي، څه غواړي چې افغانستان ته له ځان سره یوسئ؟
بالکل، د سید صاحب څخه ډیره مننه. ډیر مهمه مسله چې اشاره وکړه چې مشبویات هم ذکر دي، دا مشبویات هم ذکر ته موږ توجه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې موږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آگاه کړي څنګه خپلې مځکې مشبو وساتي. بعضې نباتات چې اوس خلک مطالعه کوي، خصوصا جنتي بوټي چې دي، اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږ اوبو نه کار واخلي. نو زه د سټیویس یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلوموم چې کوم نباتات دي چې هغه لږ اوبه غواړي. خپل په انځور کې لکه سید صاحب محترم چې ورته وفرمایل، په دې کې فرق رقمونه دي چې هغوی د اوبو د ضرورت اندازه کمه ده. په دې باندې تحقیق کوم، نو موږ کولای شو چې پر دغه باندې یوازې عرضه باندې چې کار ونه کړو، پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو، کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي. حتی فرضاً مختلف قسم آرتیفلکس دي چې هغوی کافي اندازه دغه کافي اندازه د پروتیني مواد لري د حیوانانو د خوراکي لپاره، چې هغه موږ کولای شو په ډېر لږ اوبو سره ورسو. د شپېشتو په مقابل کې شپېشت ډېر 300 ملی متر اوبه غواړي، مګر آرتیفلکس دي هغوی بېخي لږ اوبه غواړي. حتی په 200-300 ملی متر باران باندې کم زمون ځکه مشبوکو هغوی ځان رسوي او کافي اندازه غذایی مواد وزمور وای وانانو ته رات مړی او ورته تولیدیږي.
ډیر مننه ښاغلی احمد زی. د دې لپاره چې خاوره ښه حاصل ورکړي، کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی؟ خصوصا هغه خاوره چې یو شاړه دشت ده، تاسو مثلا غواړي چې هغه په سمسورم ځکه بدله کړي.
مونږ تر اوسه پورې د چرګانو سره او د مالی سره د مال سره دا مونږ استعمالو، او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دی دا مونږ دینه کار اخلو. خو د هر څه نه مخکې مونږ ته اوبه ډېر مهمې دي. زه دا بار بار دا خبره ځکه کوم چې مونږ لکه انجینر صاحب محترم چې وفرمایل هغه 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو د اوبو سطح څومره کموي. هر یو کوی نه مونږ 15 انچه اوبه راایستلې دي. دا 50 کویانو باندې مونږ $3 میلیونه خرچه راغلې ده. که مونږ دا $3 میلیونه مونږ په دا نیر کریمو دا او دغلته د کونړ دا د ناکمران نیر ده که په دې مصرف کړی و لږ حکومت مونږ سره دغه لاره مونږ ته برابره کړې وه نو دغه نیر زمونږ مځکو ته رارسېده. اوس ایتوپیا ما چې څومره سټډي کړې مطالعه کړې ایتوپیا یو غریب ملک ده ډېر غریب هیواد ده. د خلکو د حکومت په همکارۍ سره د نیل سیند رو د نیل سیند چې دغه مهار کړه حال دا چې مصر او سوډان ډېر کلک مخالف وو. مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه ایتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهار یې کړ. اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او دغه مینه او دغه هغه ملي احساسات ډېر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولای شي چې په دې کې په دغه کچیرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کو یو 1,500 روپۍ اچولای شي. تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي دا یو اعلان نو ما یوه کیسه مخکې اورېدلې وه او هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغې ولسوالۍ د نوم یې رانه هېر شو د هغې کې یو زنانه وه دغه خپل عصره دغه د لښتې او غاړکۍ دا یې خرڅول خو دا د کونړ بند باید دا جوړ شي. که مونږ چېرته لږ غوندې خواري وکړو او دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي. او که بیا چېرته دغه بند نه رغولی کېږي راځئ دغه د ناکمرا کوم چې کانال ده دغه ډبل کوي چې دغه 6 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبیري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ نو ټول ګمبیری چې دا به بخار کېږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فایده رسېږي. نو مونږ ډېر خواست کوو د دولت نه د خلکو نه چې راسئ په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړئ چې دغه منطقه کولی شي. اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر $1 میلیون پورې دلته سرمایه ګذاري وکړه چې 1,00,000 پورې سترس بوټي دي نور زینتي بوټي دي او دغه یو داسې یو 2 کاله وروسته به انشاءالله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي او کوشش کوم چې دغه بوټي 4,00,000 ته زه ورسوم. نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ دی چې راسئ د خدای را د خپل وطن ته کار وکړئ چې هغه تاسو کومې سرمایه په خارج هیوادونو کې پرتې دي یو څه د زراعت لپاره کار وکړي په نورو بخشونو کې کار وکړي. دا د افغانستان سیاسي کشالی دي دا به کش به کش دا به زی مخکې او زی وروسته به کیږي خو تاسو د تجارت یو څه وکړي د هیواد لپاره. او یو بل خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کې او زراعت لپاره کار وکړي نو دا به ان شاء الله تعالی د افغانستان شین او سمسوروي لکه کویتیان چې هغه په یو شګه یو داسې ګرمه هیواد کې یغوی لپاره یخې خودي جوړې کړي یغوی ته د جرمني المانه پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو د یو ته یو جنت غوندې هیواد خدای را کړی دغلته دغه هیواد ته کار وکړي او تجارانو باندې بیا غږ ده چې راسئ د وطن لپاره کار وکړي. ډېر قوي قوي سره سرمایه ګزاران لرو تجاران لرو په اروپا کې په امریکا کې په عربي هیوادونو کې د هیواد ته کار وکړي. عزیزي صاحب که زما غږ اوري زموږ دوست هم ده څو ځلې ده وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړم هغې یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم ما $5 میلیونه پرې سرمایه ګذاري وکړه عادي کسب نو دغه دنن 1,500 جیره به مځکه مونږه سمسوره کړې ده. انجینر صاحب دا مځکه لیدلې شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلی وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید مونږ جوړ کړو نور څوک یې نشي را جوړولی. ډېره مننه.
مننه سیدي صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړې پاتې دي چې فکر کوئ پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
سالی سے پدی اڑا ہوٹل معلومات نہ لرم زکہ دغی اوسم کرو نہ روان دی دے پی ایم ایس جاپان کما موسسہ چے دا نو دا معلومات من تنست چے یوی کتب نہ نورے پروجے پ پلان کلر لے دا کوم چ تدبیخ شوی دی خطو خلق تہ معلوم دی کانال نش تیر کری دی تمرا زمکہ چے دی بو لاند شوی دی او وسم د دې فعالیت نه روان دي خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کارونه به دوی تکمیلوي او د دې موسسې لپاره فعالیتونه اوسم روان دي جاری دي
هلمند صاحب وروستۍ پوښتنه بل تاسو وکړم چې آیا شګلنې دشت هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلیدای شي
بالکل بالکل بدلیدای شي تاسو عادي وینئ شئ چې په دوبی کی په سعودي کی دی دا غیر گنیم زکی یا په اصلاح شګلنیم زکی آبادی او نن در آبادی لاندې نسی موږ کافی اندازه فرصتونه لرو خوشبختانه په افغانستان کې چې هم عمودی حاصلات زیاتولی سو هم افقي یعنی په عین مځکه کې موږ کولی سو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت یې لاندې کړو په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه سته خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري خو زما ژغ و خپل هیوادوالو ته دا دی و خپل وطن حکومت ته دا دی چې څنګه کولای شي چې دا شرایط برابر کړي لکه مخکې چې عمرزی صاحب اشاره ورته وکړله چې شخصي سکتور وکولای شي ښه رول ولوبوي او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوې چې راغلي دي شخصي سکتور راوستلي دي هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور او دولتونه مؤثریت یې په دې کې دی چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داسې یو فضا خلک چې هغوی په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رشد وکړي سهولتونه ورته جوړ کړي قوانین ورته اسانه کړي او نور یو بعضې ادارې ورته جوړ کړي لکه ابودبي کې یو اداره ده چې هغوی هر څوک شخصي سکتور یې مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړه شوې ده څلور کاله کېږي په بلیونو ډالر یې د نورو مملکتو څخه راکش کړل او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې د سرمایه ګذاري کوي مطلق یو اوژه پروژه ورسره ولاړ دي او هغوی ته د شرایط فراموي نو زما په فکر سره د شاړو مځکې آبادې ده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري او کېږي کچېری وکولای شو چې موږ دا رقم سہولتونه ورته برابر کو چې هغه وکولای شي چې رشد وکړي او اسانه کار وکړي
ډېره مننه د ژوند رنگونو پروګرامو له ازادي راډیو واوریدن مو پر دې خبرې وکړې چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکه په سمسورو او کرنیزو مځکو بدلیدای سي په دې پروګرام کې را سره ملمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی د غرض محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنې شاړې مځکه سمسوري کړي
بولے دفعہ بحال الساس مرشام